احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
hold the Taliban regime accountable for what they have promised.
ناتو سر مشویله طالبان سر بده کړیو شمنو حساب کوو د ستولتنبرګ د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. ملګر ملتونه غواړي چې په افغانستان کې نقدي مرسته لبی وسلو او داس کسانو سره وکړي چې وړي سوداګري لري.
نو سره کولای شي د کارګرو مشنه پوره کړو نو په دې دلیل نو دا خپل کارخانه وتړل.
یو شمیر افغان میرمنو د ملګرو ملتولو مرکزی دفتر پر طالبانو شخ وکړ.
میرمن ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. تر هر څه مخکې خبرونه. سور سلی وای چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستې نشي رسېدلی. په یوازې سر دوی مرستې نشي رسولی. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې خلک پکې وشل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس تر راپور لمخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ مارډینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یینس لینا ریچچ وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بستره چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوی که د سولې لاري د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څنګ مشر عطا محمد نور او خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لار هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لوی لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شو. د سالنګ د حفظ او مراقبت د اداري چارواکو وویل چې د ویش په مخې درنی واوري او سیلې لکبله د لاره د بارونکو موټرو پر مخ بند شوی و. د دې اداري رئیس عبد الله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې د لوی لاره د خلکو پر مخ خلاص شو. خو ښاغلی عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لوی لاره د تګ راتګ پر مهال لازم تجهیزات لکه چین لزان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې پوځي تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتر لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګاډو او هلیکوپټرو پکې برخه لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وټلو لقبل رامنست شوی ناورین روسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړي پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په خوډه واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیژو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریون وال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دا تاریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر صادر رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قومندانی په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووشل شو. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان تورن جان ریکس وی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکه په نقشه کړ. د بی پیلوټه ام کیو نه الوتکه د بریټ د سوریه په شمال ویدیش کې وشو. ریکس بی څرګنده کړ چې داسې نخې نخانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال دي ملکیانو ته زیان اوښته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فریدو تک ازادي رډو ته ویل چې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د اکتوبر په 25مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 25مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالي لپاره پوره چمتووالي لري او ان شاء الله چې لوبغاړي به په خیر روحي سره د لوبډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نوري لوبي په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 13مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 1مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. اوسه د نړیوالو په منځني سپد دولس شپږنبي پټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي وايي ناتو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپل هغوشمنو پاړه حساب کتاب تکشینوي چې لنړیوالو سره کړی دي. یان ستولتنبرګ پروند ناتو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د دوهم ورځې لغونډې وروسته په بروکسل کې خبري اعلانو ته د څرګندونې وکړي. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وویل چې له افغانستان د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې لغونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کې نوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې امریکا سره د سولې په تړون کې کړې وې.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب تکشینو چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همدارس هغه شبنه چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او حقوق کسانو ته د خوندې وطن اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
خغل ستولتنبرګ وویل ناتو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي او همدارس د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همدارس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1000 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمیر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي. خو د راپورونو لمخې لځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 50 تن افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو خزینه غړي شامل وي قطر ته ورسېدل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یوشت مر افغانان په ژمی کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتو د نوي پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ په مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نغدي لبي وصلو او هغه سوداګرو سره وي. چې پانګونې کړې دي او زیان راوښته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازی عبدالله دردادی وایي دا پروګرام د دې ډاډ سبب کیږي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې لمن ته لاړې نشي. جزئیات پرې راپور کړي.
نصا کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټ او ځنی نور خوراکي توکو د تولید کوچنی کارخونه درلوده. وایي مخکنی حکومت لړنګي دورسته کار سره وننی وو او مجبور شو د خپل هلو دی وړي دنیا گئی ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو ورسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپل کارکونکو معاش هم نشوي پورا کولای.
خام مواد بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. تر ټول مهمه دا چې په بازار کې فروشات نو نه خلکو خطاب کمزورې شوی وو. موږ نشوي کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کوو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوي کولای چې د کارګرو ماشونه پورا کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پورا کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کې د شي سلګونه او انزرګونه کسان وی چې هم دې ډول کوچنی سوداګری د ژوند سرخ روان کړو او تر خوای ځنیو نور ته هم دند ور کړو، خو اوس لڅوتانو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ور کړنه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دورسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خود دې غوښت مخنیوي لپاره هڅې او خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی چې پر بنسټ پې د طالبانو په مشهید حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کوي چې بېوزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمینه برابر کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بېوزله دولتي کارکونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولات د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې د چوتړل شي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هر کله وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه مخایشت ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شو د غوي په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سنورې ادارې موږ سره همکار شي ترڅو موږ په خپل خود ویګو.
طالبانو لدی وړاندې لا وانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلای کړي. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنۍ مرستو تکیو. خو د طالبانو د رژیم لراته ګورسته د امراستې پټه په دریدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلې. تر دې حدا چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو ته د معاش لور کول عاجز دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیر الله خیر خو هم روسیا کې لسپوتونیک آژان سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو نوې سلنه کارکونکو ته د معاش توان درلود. د خبره کده افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه خلاص نشي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکونکو ته تنخوا ورکړي.
ستاسو ل پیغامونو
صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیواله ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، اخیر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نه رخصوي، ایران نه رخصوي، ګوانډي هېوادونه نه رخصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام به باید ورسوي. زمانہ نن کو زید ایمه ولایت گریش مصالح سی بیٹھے کیو ہے
طالبان دغه پورې چارواکو څخه وایي چې د مرسته په سم ډول په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو د مرګ غواړو چې د مرسته سم وایي چې ټول خلکو ته ورسیږي. نور واده سم هم دا غوښتنې چې موږ سره افغانستان خلکو ته د مرسته کې د افغانستان خلک ډېر سخت د پښتو کې وچکلم ده. زه غزنی ولایت ګیرول سوالی خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرست چې دلته را روانې دي یا دلته راځي د غمرستو باندې باید سم خلک ودرئ، نو هغه غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وساتي ولاړې، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودرئ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتو په تالار کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. وړاندې په دې اړه راپور اورېدل شي، خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورځپاڼې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورځپاڼې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډیر افغان قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصه زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دی په اسانه ترستونی تیر کړی. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. دیوی خبرونه بیا د وی افغان آشپزی په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بي سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په نه کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نور غړو په مرسته پخلی زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي، په روسي یو ټونه یو کې لیلا میر سلګونه خوراکه ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړي ده.
یو شمېر افغان ښځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې ل طالبان او غشتل او پردوې ژغ وکړ چې د افغان جنو او ښځو د حقونو درناوی وکړي. دوی د جنونو شزو د سدکرو او د کار د غشتنې ترڅنګ ل نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو اړمنو افغانانو ته د بشید مرستو هیله وکړه. دا غونډه د ملګرو ملتو د استازو مرستندوی بنسټونو د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او افغان شزو ترمنځ وشوه. جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د خپل حقونو د عدالت غوښتنې لپاره د نجونو او ښځو لخوا په ځلونو د غږ پورته کول ورسته، په بهر کې میشتو افغان خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو په تالار کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته غونډه کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د افغان ښځو حقونه ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې بلنه ورکړې وه او د دې سازمان د استازو په ګډون یې د مرستندویه بنسټونو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره نیویارک کې کتلي. فوزیه کوفی، انیسه شهید، مریم صافی او اسیلا وردک له هغه مرمنو دي چې په دې غونډه کې ګډون کړي او ټینګار کړي تر کله چې طالبان جنو خوځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي حکومت دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکنی حکومت د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې غونډې د منصبانګي پاړه وویل.
از مشکلات زنان در افغانستان، مخصوصا اینکه
افغان خزو په دې غونډه کې د خزو د ستونزو بې وسلای بیکاری او اړمنو ته د بشري مرستو په رسولو خبري وکړي.
په دې غونډه کې ټینګار شوی چې نړۍ د خپل هغه اغیز چې پر طالبانو یې لري ګټه واخلي، څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د خزو د حقونو فعال او خبريالې انیسی شهید ازادي راډیو ته وویل د غونډې لګډونوالي وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره هڅه وکړي.
له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل شول چې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه بې پروا ونوسي او د بدلون لپاره یې کار وکړي.
د غونډې بل ګډونواله اسیلا وردګ وایي د ستونزې د حل لپاره یې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه څو د طالبانو او افغان ښځو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
قزم ده د طالبانو نه چې هغه وعده چې دوی کړی وي په قطر کې په دوحه کې د افغانانو سره، هغه وعده باید اوس وخت راغلی چې عملي بڼه ورته ورکړي او میرمنې ته اجازه ورکړي چې کم از کم کار وکړي او نجونو ته باید اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي.
د افغان فعالان وایي د ملګرو ملتونو استازو د دې ستونزو د حل په برخه کې د خپلو هڅو او له طالبانو سره د ښځو د خبرو اترو د کېدو ډاډ ورکړی. دا غونډه د ښځو سولې او امنیت په نوم د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه. خو د خبریالې انیسی شهید له قوله هلته د افغان حکومت استازی نه و څو ستونزې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. په افغانستان کې هم یو شمېر نجونې او ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دوی د حق په اړه له پورته شوي غږ ننګه کوي. لدو یوا سهیلا سحر:
ما تقدیر میکرم از خانم،
زه هغه خزی استم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې یې ګډون وکړ او د افغانستان د خزو له حقونو یې ننګه وکړه. موږ باید ټول یو ځای له طالبانو سره خبرې وکړو سو خپلې موخې ته ورسیږو. دا اړینه ده چې انجونې خونځیو او خزی کارونو ته ولاړې شي.
پرون هم په کابل کې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو د غوښتو لپاره د کابل په څلور لارو کې د کار، ډوډۍ او زده کړو تر شعار لاندې لاریون وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې افغان نجونې او ښځې د خپل حق اخیستو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي، خو ډېر کله د طالبانو له غبرګون او تاوتریخوالي سره مخ شوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغان ښځو غوښتنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې حکومت ښځو ته د خوندیکاري چاپیریال برابرولو په لټه کې دی. د زیاته کړه په ځلونو یې ویلي چې نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابرېږي. هغه ژمنه چې طالبانو له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ځلونو تکرار کړي خو لا عملي شوې نه ده. د طالبانو سرپرست حکومت اوسمهال یوازې په محدودو ولایتونو او ادارو کې نجونو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، خو په دې اړه یې یو ټول شموله پرېکړه لا هم نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې پرون د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو له خاطره کار بندیزو او اعتراض شوی و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژر خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لار له تیرو 300 ورځو راهیسې بند ده. نور لسیمی دا سادی رادو دا مشال چانگی دا خبریال ایوب ترین پراپور کی
د افغانستان او پولیس تاسرمه د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د اکتوبر په 28مه نیټه په بشپړ توګه کاربندیز سوې دي. کاربندیز د ځای تجارتو لغړیان لورې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولیس د بندش په ضد وو. پر دې مهال ټول دکانونه او مارکیټونه تړل سوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم وو. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې یو مشر صادق خان سکزی وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارتو ته دا ځل لوی مالی زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بولدک کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ د تجارت لپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخلت شروع دی بیجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دې دا لارې خلاص شي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15مې نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوا چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځای چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سره دی پوله د خپل خوا په کلک سره وتړله چې لامل نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلې دي.
بل لور ته د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو پرونی مظاهره په تشدد واوښتي. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لاریون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې د معترضانو او پولیسو په اخو ډب کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهره په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همدارس د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانع ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم لمنځه ولاړ او خلک د لارو د بندیدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته پر رسیدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یو ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګاو چې پولیس دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یو ویاند رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباد تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوی د خوشی کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهره داسې مهال پیل شوې چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې اساليب چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د پنځتن بي پر سپورت شوی دی. نن یې لنډیز وړاندې کوو. په دې پروګرام کې پر دې بحث لرو چې د افغانستان او د افغانستان گاونډیان او د سیمه هیوادونه د افغانستان لپاره پروسوي کې غونډې جوړوي او تم د چروانه اونې په ایران کې هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي او بل میاشت هند غواړي چې د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه وي. په دې اړه وړاندې بحث لرو. خو د کرکټ لړګره دا خبر دی چې نامیبیا پرون د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبي دوهم پړاو ته لار وکړه، یعنی غوړه ټیمونو سره یو ځای شو. نامیبیا په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې 19 ځای لري او دا لومړی ځل دی چې د نړیوال جام دوهمې مرحله ته رسیږي. دا لوبډله په دوهم پړاو کې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوې ده او سکاټلند هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسید او له همدې ګروپ سره یو ځای شو. په بل ګروپ کې سریلانکا، انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره یو ځای شوې ده. سریلانکا هم له لومړي پړاو دوهم ته لاره وکړه او بنگلاديش هم په دې ګروپ کې دی چې دا هم له لومړي پړاو دوهم ته ورسېدل او سر لننه د لومړي او غوره پړاو مسابقې شروع شي. اته به جوړ دې شته کې دي لاند خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې له لوري د 28 یو بار چې درمل پکې دي کابل ته رسیدلی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خبره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداري ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د روسیا او تاجکستان البته وبښید چې سالنګ په لاره کې د هوا د واورې د ورېدو له امره د لاره بند شوې وه. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوجدو کې پوځي تطبیقات کړي دي. د امریکا د مرکزی قومنداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګ پوړی چارواکی عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو.
آزادی پڅپوکي
درم واجې آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. روسي د افغانستان لپاره غونډه جوړ کړه. ایران یې پلان راتلونکي کې جوړي بیا هند هم د افغانستان لپاره د وی غونډې د جوړېدو ژمنه کړې ده. د چاشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې د افغانستان د گاونډیو په ګډون د یو لسی وادو اساسو برخه واخیسته. روسانو په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوست چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقوقونه رعایت کړي او کداسې ونه کړي حکومت یې پر رسمیت نه پیژنو. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ټینګار وکړ چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او د تیر حکومت په لسکونو زره کسان لاهم پکې کار کوي. د مسکو د غونډې د برخوالو د دې اندیشنې پاړه چې له افغانستانه نورو هیوادو ته ترهګر لاره ونکړي شاغلی حنفي وویل.
اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
د اگست تر 15 مخکې چې له طالبانو کابل نه ونیولی روسیه څو ځله د طالبانو د پلاو کوربنه وه. همداراز هغه وخت ایران طالبانو ته غونډې جوړې کړې وې. اوس ایران غواړي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان د گاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند سعید خطیبزاده وایي
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پوسیمه کې یو بل پیاوړی هیواد هند دی چې په تیرو دوه لسیزو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. هند بیا غواړي چې د نومبر په 10 او 11 د افغانستان د گاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو او د روسي د ملي امنیت سلاکار په ګډون غونډه جوړ کړي. مخکې د سراپور نخبره شوی وو چې چین هم ورته نیت لري. دا غونډه د سل لپاره دلته یې لمیلمنو سره چېړو. د خبرونې میلمانه مودي شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکې ډاکټر محمد اکرم خپلواک د سیاسي چارو کتونکې او کمال ناصر اصولي د سیاسي چارو کتونکې میلمنو خبرونه تشرحلې. لمړی به له اغلی کډوخیل څخه پوښتنه وکړم ستاسو په باور د سیمه هیوادونه څنګه له افغانستان سره د سي دلچسپي لري؟
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان هم متاثر دي هم متضرر کیږي او وخت دی له یو لوري ننګونې سره مخامخ دي. تشویش لري ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه ځینې ملکونو سره کړې وي هغه باندې ونه درېدل او بل اخره داسې یو حکومت جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل قبول نه ده او د بین ټولنې لپاره هم قابل قبول نه ده. اوسنی حالت قابل تشویش ده. وګورئ چې په افغانستان کې یو اقتصادي ناورین روان دی. وضعیت فوق العاده خرابه ده. کاروبار په ټپه باندې ولاړ ده او که دې مخه ونه نیول شي په یو لوی منطقوي ناورین به بدل شي. دوم داسې د احساس وکړئ چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او د داعش که فعالیتونه چی دی دا اتمن گواندی ملکونو تا هم لار پیدا کبی. نو معلوم دار که دا افغانستان دی خلق اقتصادی وضعیت بهتره نسی که افغانستان خلق خبال بسلا گردون پا دی افغانستان پا حکومت که و نگوری خواه هم دا غدالو تا پالی که ولسی پردی رسانی بنده لدیوست خسر بازگیری و که او که دا پا او کاروبارم که نوی معلوم دار دی پیسو تا جوان تا روزگار تا ضرورت لدی خواه بالاخره پا افغانستان با یو د تریسي دلو تولید کارخانه وکړي او دا خلک په دې مودتي پسخه zarar یا سره ما خپل کوم ترسيږي کار منځنۍ آسیا د کاغته چین د کاغته هند د ټول امدن ګرن خصوصا ایران تاسو وګورئ چې اکثرا شیعه دي په پاکستان کې په هدفي وژنه لاندې راځي. نو دا ملکونه معلومدار غواړي چې د همدغه مجالس لارې په طالبانو باندې هم فشار راوړي او د هغوی په دریس کې بدلون راشي تر څو پورې چې دغه مسلو مخنیوي وشي. ځکه چې طالبان سره اوس کوم د کاروبار شته نه رفته هم شته نه بل لارې همکاریان شته نو دوی یوه لاره پیدا کوي چې دوی سره همکاري وکړي او که طالبان هم خپل دریس کې بدلون راوړي چې دغه مسلو مخه ونیول شي.
مننه ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې کچیرته د اغلی کډوخیل دغه دوه خبرو سره تاسو هم نظر یاسي چې د اقتصادي ناورین له خاطر گاونډیان لا افغانستان په چارو کې دلچسپي لري او د داعش د تهدید په خاطر کچیرته دا دوه خبرې وي، نو ولې د دې سیمې هیوادونه او گاونډیان د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني؟
مهم او اساسی موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، متاسفانه روسنۍ تحولات په افغانستان کې د توقع خلاف ول، هم د سیمې د هیوادو لپاره او هم په داخل کې. بېل شک چې افغانستان په سیمه کې یو تاثیر گذاره هیواد، ان د افغانستان ثبات چې د ډېر پخوانه ویل کېږي د سیمې ثبات پورې تړلې ده او د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې بې ثباتۍ ده. درې عمده لوی مسائل هغه دا چې مخکې ورته به کروخیل صاحب اشاره وکړه. لومړی چې بشری ناورین چې د مهاجرینو مسله به د سیمې لپاره د ګاونډیو لپاره لوی ترینه موضوع وي که چېرته جدي توجه ونیسي، اقتصادي مسائل افغانستان ډېر زیات متضرره کوي او د افغانستان 5 میلیونه نفوس تبې خبره ده چې په سیمه باندې تاثیر گذاری اچي او دلته امدانورین د سیمې د بی‌ثباتۍ سبب هم ګرځي، ځکه چې افغانستان د اتصال د نقطې په توګه جنوبی آسیا سره مرکزی آسیا وصلوي او مهم تاثیر گذاری لري. دوهم، کچیرته حکومتداری تقویه نشي او نظام دوام پیدا نکړي، امنیتي دفاعي ادارې په پښو ونه دريږي، لپخوانه هم د القاعده او داعش او ترهګری نورو ډلو حضور دلته وو او که اوس هغوی د سیمې لپاره به هم تهدید وي او د افغانستان لپاره به هم تهدید وي، چې دا دوهمه لویه موضوع ده. دریمه لویه موضوع هغه دا ده چې سیمې هیوادونه د یو مسؤول حکومت سره باید مخکې لاړ شي چې هغه وتوانېږي دغو ستونزو مشکلاتو ته جواب ووی. دا چې دی ولی د دې جرأت نه کوي چې حکومت پر رسمیت وپیژني یا تعهدات چې موجود دي د مختلفو طرفو ترمنځ، په دې کې هم اختلاف موجود ده چې د سیمې هیوادونه دلته ټول په همدې موضوع کې چې د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع کې به یو خلوي زه فکر نه کوم، ځکه چې په دې کې هم ځینې هیوادونه خپل ملحوظات لري، ځینې هیوادونه د دې لپاره کار کوي. مګر د لویترین غوښتنه د سیمې د هیوادونو چې په دې اعلان کې هم د مسکو د کانفرنس په اعلان کې هم راغله چې هغه د یو ټول شمول حکومت او هغه د امنیت او ثبات او دغه موضوعات چې ورسره تړلي وو، دا موضوع د سیمه د نړۍ سره نړیوال ټولنې سره په ګډه د یو داسې اقداماتو غوښتون کې دی، یو داسې پالیسي غوښتون کې دی چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په توګه برخمن وي.
اصولي صاحب تاسو ته راشو، د سیمې د هیوادونو د نورو هیوادونو د دلچسپي په اړه باندې شاغلي خپلواک او واغلي کډوخیل مخکې خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ د سکول کې چې طالبان له پاکستان سره نږدې روابط لري، نو بیا یې اندېښنه څه ده چې داسې ژر ژر سفرونه کوي؟
مخکې دې چې تاسو مشخص سوال ته ځواب ورکړم، د روسیې او د روسیې سره په څنګ کې د مرکزی آسیا د هیوادونو دلچسپي باندې لګرنا واچو. په افغانستان کې څومره چې زه وینم د دې منطقې هیوادونو د روسیې په شمول فعلي افغانستان کې دلچسپي دا ده چې دوی دغه خپل سرحدات چې په هر رقم کېږي تامین د امنیت کړي. روسیا د دې نور آخوا په افغانستان کې فعلا هیڅ نوه دلچسپي نه لري، ځکه ټینګار کوي په همه شموله حکومت باندې په افغانستان کې، تر څو په افغانستان کې تر یو حده امنیت راسي او دغه سرحدات خوندي وي. نو د دغه هیوادونو او د هغه هیواد په اړه باندې چې تاسو سوال وکاوه، د افغانستان د قضایاو په اړه باندې متفاوت نظرونه لري او دلچسپي هم متفاوت دي. دغه سفرونه چې افغانستان ته کیږي، په خوا کې طالب ډلې مجبوري وي چې د پاکستان نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي، اما اوس طالبان د افغانستان حاکمین دي. هو، په دې ډلو کې به داسې اشخاص وي چې د پاکستان تاثیرات به ورباندې وي او یا به په کلي ډول د دوی په فعلي حکومت باندې تاثیر ګذاروي. خو پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې یو باثبات افغانستان وي. د دې په ځای چې باثباته مقتدر دولت په افغانستان کې شتون ولري، د دوی لپاره ګټوره ده چې یو کمزوری دولت چې هر وخت دوی وغواړي په تیاره کې کینی او د کابل په هوایي میدان کې کته شي، دغه رقم دولت دوی ته ګټور ده. دغه یو دولت چې د افغانستان لخوا د افغانستان سرحدات ونه ساتلی شي، دغه یو دولت چې د افغانستان لپاره د افغانستان لخوا د پاکستان سره ډیپلوماټیک ژبې لاره زموږ د اساسي حقوقو د افغانانو د اساسي حقوقو مدافع ژبه نه وي، دغه یو دولت دوی ته پکار ده. بینان دغه غونډې هم چې په نړیواله کچه کیږي یا په ایران کې راتلونکي ده یا په روسیا کې، دلته دغه ممالکو نقطه وصل هم متفاوته ده او د دغه تفاوت نظر په نتیجه کې دغه غونډې امکان شته چې په راتلونکي کې هغه څه چې موږ ورڅخه هیله لرو هغه هیله نه هیل شي. د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما لپاره زما په اند باندې دغه یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري، او زه فکر کوم هغه سیاسيون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسيون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي او ځینې خفګانونه هم د دې څخه د پاکستان څخه شتون لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شپریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او د خبرونه میلمانه مودي شنکی کړو خیل ډاکټر محمد اکرم خپلواک او کمال ناصر اصولي د خبريال او د سیاسي چارو د کتون کې سمي يوسفزي وړاندیز هم راخلو چې طالبانو ته د ازادي رډو ته د وی مرکی پترس کې کړی دی.
په خپل طالبانو مشکل دی کې د دوی د فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې موږ باید هر څه تر لاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکای ته مشکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده، تر څو پر چې طالبان دغه یو فکر راونوځي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زموږ د پاره کافي ده. زما یره دا ده چې کله دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونکړي او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولای شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه تر لاسه کړي. خوکا وخت دیږي او داسې حوادث رامنځته کیږي، ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دغه نور هم لمنځه ولاړ شي.
اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوي؟ آیا تاسو هم لدی سره هم نظر یاست چې طالبان ته یو چانس په لاس ورغلی؟
چې طالبان غواړي چې د خپل بقا لپاره یو کار وکړي، باید واقعاً په خپل ټولو چارو کې یو بنیادی بدلون راوړي. که پرون د پاکستان د لغښتنو څخه متاثر او ځکه چې شد وضعیت په رقم اوس وضعیت بل دی، باید نور اصلا پاکستان ته غوږ ونه نیسي. پاکستان با دوی د درجې تر ورسه چې واقعا سل په سل دوی ته وابسته پاتې شي او دا او بل اخر د خپل غا نابودي به خپل لاس باندې برابر وي. لومړی ډیر مهمه ده چې د خلکو اعتماد او اعتبار ترلاسه کړي، بیا به بین المللي اعتماد، ځکه چې په داخل کې کوم مشروعیت پیدا نه کړي، زه فکر کوم طالبان نابودي طرف ته روان دي. خلک له لوږې نه هلاک دي، کاروبار نشته، سفرونه نشي کېدلی. د افغانستان کنګل کسوي پیسې خو دې لپاره نه دي چې راوړي چې خلکو کورو ته ډوډۍ واخلي ور ویلېږي. ان باید موږ پوه شو هغه کنګل سوي پیسې کاغه و اماده پاکستان په غوښتنه خلاص شي او هغه په د معاشه د نور شند کې جرات په افغانستان در بدر ده. دوی به دغه زمينه برابر کړي چې افغانستان دنیا سره ولسو شي، منطقي سره ولسو شي، کاروبار وسی، تجارت مطمئنه سي، به تراسي سرمایه گذاري وکړي، خلکو په سسا وصلي. ټول عمر دوی نښتې دي د جنو د خلکو په محدودیتولو کې یا د تعلیم په بنا کولو کې. باید اقتصادي فعالیتونه زده کړي، مسلکي کسان رامنځته کړي. دا مسله نه ده چې ما زه فکر کوم چې باید موږ د حمید ګل جنرال حمید ګل مصاحبه واورو چې ویل چې موږ روس ته شکست ورکړ د امریکا په امکاناتو، بیت په امریکا ته شکست ورکړ د امریکایانو په امکاناتو، او دا کریډیټ وایي د امتیاز باید ایسای ته ولاړ شي. نو دې خاطر باید موږ باید په دې باندې پوه شو چې کومه لوبه چې ایسای په لاره کې اچولې د افغانستان په ګټه نه ده. طالبان باید واقعا مسلکي کارپوه کسان رامنځته کړي او واقعا افغانستان ته نجات ورکړي. که افغانستان ته نجات ورکړي، زه فکر کوم دوی تحریک به ژوندی پاتې شي، او که د افغانستان ته نجات ورنه کړي، مطمئنه سي چې دوی خپله نابودي خپل لوی لاس باندې برابر کړی ده.
مننه. خپلواک صاحب، پخوا داسې خبره کېده چې د افغانستان حکومت، یعنی هغه حکومت چې په کابل کې دی، هغه ته په کار دي چې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو ډول توازن وساتي. یعنی مثلا که افغانستان له هند سره شروابط ساتي، یو ډول توازن له پاکستان سره په کار دی. کله ایران سره بهتر روابط ساتي، له عربستان په نظر کې ولري. څه فکر کوي په دې برخه کې؟ تاسو د طالبانو وسنی تګلار په برخه کې څه نظر لري؟
تر اوسه پورې خو موضوع نه وي دا، او لا تر اوسه نوې حکومت هغه د رسمیت مرحلې ته نه رسیدلې چې وکتل شي روابط په خارجي پالیسي به په څه ډول باندې عیاریږي. هغه څه چې دی مسولین وایي، خو هغه خو دی په مطلق بې طرفي باندې دلالت کوي چې په دې سیمه کې ویل لري. مګر بیل شکه په تیرو شلو کالونو کې پاکستان او ایران دولغه هیوادونو څخه وو چې د دوی په دې بریا کې د خپل خرشته امکاناتونه ګټه اخیستې ده او قوي حمایت کړې دي کې شک نشته. او دا ډېر واضح ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو د موافقتنامې په برخه کې هم د پاکستان رول چاڅخه پټ نه ده. لبل خو هند تر اوسه پورې لومړنۍ لیدنې په رسمي ډول باندې هغه په ماسکو کانفرنس کې وي. افغانستان په خوا هم او متاسفانه په تیرو شلو کارونو کې هم کمن په وضاحت باندې وایي دی او نایلان شوی نیابتي جګړې قرباني وو، او اوس هم د همدغه یو نایلان شوی نیابتي جګړې قرباني ده. او د سولې د پروسې سبوتاژ کېدل هم یو له عوامل څخه همدغه نیابتي جګړې او رقابتونه او مسایل چې بدبختانه من ونتوانه درو چې د اصول موافقتنامه د افغانانو ترمنځ ترلاسه کړو، او بل اخر د نظام په سقوط باندې دلالت وکړ. تیرو تجربو ته هم په کتو سره افغانستان هر هغه مسولین چې راځي، کچیرته د خپل ملي منافع او اولتونو پرنا کې ملي برنامه او خارجي پالیسی تدوین نکړه، متاسفانه نتیجه به د تیرو شل کلونو هغه واقف چې اوس موږ سره مخامخ کیږو. من ډیر لوی دا ملت ډیر لوی قربانی په دې وخت کې ورکړه. تاسو وګورئ ټول بنسټونه بنیادونه رسیدلي کړي وو په ایران د دې چې باید دوام پیدا کړی وي، متاسفانه دوام پیدا نه کړو. نن به د نوي برنامه سره اندازي اوس هم د امارات مسؤلین ته او د نوي حکومت مسؤلین ته یا د طالبانو رهبری ته په ټولو کې په کار ده چې هم په داخل ستمندې دي یو ملي بحث لپاره چې ټول افغانان د دې نظام د دوام لپاره کار وکړي. یو شی چې ډیر باید په وضاحت او صراحت باندې وویل شي چې هغه در چې افغانستان خلک نور دی یو بل سقوط او دی یو بل بحران توانایی نه لري. دغه بحران که مدیریت شي، ام دغه سقوط که مدیریت شي، حداقل افغانستان خلک به یو آرامي سا واخلي. او که یو بل دغه یو غمر راغی چې د سیمې هیوادونو مغه خطر ګوري چې دا ډیر حلزلي کوي او له حلزلو څخه همدار چې خدای مکه دغه شته شي هم که چیرته دا اوس موجود ده، دا هم لاړ نو افغانستان به یو ډیر بد ناورین سره چې دا ټول منځکه به ورسره مخامخ وي. نو په همدې اړه هم په داخل کې او هم په نړیواله سطح چې دی شروع کړی دي د فعالیتونه او د کانفرنسونه دا ټول د افغانستان په ګټه دي چې افغانستان هم د سیمې په سطح باندې باید د بحث موضوع وي او د ثبات او د اقتصادي رشد لپاره کار وسی، او هم په نړیواله سطح یې نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت نور باید داسنی چې تیر شي تر ځکه یوې مکلفیت او مسؤلیت لري. تنه د افغانانو وستل دا هغه دې مسؤلیت نه رافکېږي، بلکې دلته د دشته افغانانو سره چې په منها او کسان دي دیوی بشردوستانه کومکونه سیاسي کومکونه د افغانستان د نظام د نړیواله ټولنې یو برخه ده. نو په دې ټولو کې د فعال ونډه اخیستلو او د اول موضوع په طرح باندې باید کار وسی، او د مسکو د کانفرنس د وړاندیز او اعلامیه کې چې راغله ډیر معقول ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ولسنی وضعیت په اړوند باندې چې هم د بشري او اقتصادي او سیاسي موضوع په اړوند باندې د یو کانفرنس د جوړېدو لپاره باید کار وسی. په دې کانفرنس کې د نړیوالو قوتونو د وټو نه وروسته د افغانستان د حکومتونو سره، د خلکو سره، د ملت سره په څه ډول په څه شرایطو کې مکول شي.
مننه خپلواک صاحب. د ماسکو په غونډه کې دا خبر هم وشو چې روسیه وایي چې یو ټول شموله حکومت طالبان جوړ کړي. ایران هم ویلي دي چې دوی به په خپل راتلونکو غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړوي په دې موضوع ټینګار وکړي. خبرتیا وروسته دا مسله شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
اصولي سب د ماسکو په غونډه کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې ټینګار وکړ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو د پلاوی مشر شاغلی حنفی وویل چې زموږ حکومت تیار ټول شموله دی، ځکه چې په لسکونو سره د پخواني حکومت استازي هم په حکومت کې کار کوي. کچیرته دغه جواب طالبان هلته ورکړی وي، د ایران خارجه وزارت ویلی وای چې په بل غونډه کې به چې دوی جوړوي بیا هم د هم شمول حکومت موضوع مطرح کړي.
که بدبختانه چې په تیر شلو کلونو کې حتی زوایل سم چې په درې څلوېښتو کلونو کې عین داوود خان د وخت نه رانیولې، زموږ هم سیامه مالک د افغانستان په خاوره کې خپل هغه همکاران لري چې د دوی سره کار کړی، همکاري کړي په تور د درې څلوېښتو کلونو کې. د همسایه ممالک له خوا دوی حمایت شوی دي د افغانستان په سیاست او جنگ. دغه کسان چې په درې څلوېښتو کلونو کې دوی حمایت شوی دي، همدغه همسایه ممالک غواړي چې دوی یا د دوی د ډلګیو کسان د هم شموله حکومت په نوم باندې پر راتلونکو حکومتونو کې وویني. دا د دوی علاقه ده. حتی تاسو وینئ په یو د همسایه ممالکو کې د تیر حکومت ځینې چارواکي او هغه کسان چې د دوی سره رابطه لري د ماجرینو په نوم باندې دفترونه ورته ایجاد کړي دي، او دغه دفترونه اوس فعال کار کوي. دا یو نوع د خطر زنګ هم دی، اختاري زنګ چې فعلي په افغانستان کې فعلي دولت ته ورکوي چې که تاسو ځانونه سم نه کوئ موږ دلته فعال یو، موږ خپل خلک لرو، موږ بیا کولی شو چې په بل رقم هم لاړ شو. د غرب او د روس غوښتنه د ټول شموله حکومت په اړه باندې هغه لږ متفاوت ده. دغه همسایه ممالکو سره هغه غواړي چې دغه شل کلن دور کې چې څومره ځوانان هم رسېدلي دي او د افغانستان په سیاست کې مطرح شوي دي او یا هم په مختلفو ځایونو کې کارونه کړي دي، دوی ته د فکر او د سیاسي انتخاب استقلالیت ورکړي. په ټول ځایونو کې ما ولیدل حتی د ولایت نارانی ولې تر وزارتونو پورې ک د شهر سازي وزارت تلارسي مولوي صاحب رئیس د فلانی برنامه او نه پیګم د فلانی ځای شهروال مولوي صاحب او دغه سپسزه په هغه د مادن په وزارت کې زموږ رهبری مولوي صاحب او دا خو نه کېږي چې یو طرفه په ټول نظام د مولوي صاحب وچلوي. هو منور سره چې تاسو حاکم شوی راغلی وطن ته دا ټول در سره منو، اما اوس تاسو هغه اشتباهات مه تکراروئ چې کوم اشتباهات چې نورو ستاسو په مقابل کې تکرار کړل. بنان ټول شموله حکومت دلته زموږ د افغانانو غوښتنه دا ده چې ورکړي ځوانانو ته د سیاسي فکري استقلالیت په اړه باندې قاطع ګامونه واخلي او هغه سیاسي دلو ټپلو ته چې په تیر کې په فساد کې ښکېل نه دي، د خلکو په وژلو کې ښکېل نه دي، په غصب کې نشته دي، هغوی ته غېږه خلاص کړي او په دولت کې ځای ورته ورکړي، کار اهل کار ته وسپاري، او یا حتی هغه شناخته څیرې چې په تیر نظام کې موجودې وي هغه د یو سر نه لیري کړي چې تاسو ته موږ ځای نه درکوو. اما شته دي هغه ځوانان چې د امریکا نه، د انګلستان نه، د غصب سرازه، د روس نه، د چین، د هندوستان، په دغه ممالکو کې امکان لري پاکستان او ایران کې هم تحصیلات کړي وي، دغه ځوانانو ته ځای ورکوي تر څو دا حکومت ټول شموله شي.
مننه. د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو په غونډو کې د امریکا نه حضور به څه تاثیر ولري؟ په دې برخه کې په امریکا کې میشته سیاسي چارو د کتون کې شفیق همدم نظر در سره شریکوم، بیا غلی کړخیل ستاسو نظر اخلم.
سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناشته لرل، حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان لاره دې سره خپل خبرې اترې کوي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
شغل همدم دا د ماسکو تر غونډې پورې دا خبرې کولې، لیکن هغه کړو خیل ک چیرته متحد ایالات د افغانستان په اړه لغونډو لری پاتې شي، افغانان به څه ګټه وکړي او څه زیان؟
طالبان خپل دریس کې کوم بدلون نه راوړي او دا ثابت کړل چې څه غواړي ما راکوي. نو معلوم ده دی ونه نارضایتي د امریکایانو د پاره د طالبانو په وړاندې ده، ولو چې مستقیم یا غیر مستقیم خبریم ولري اما خوشاله نه. دوه مثلا معلوم دار ټول هغه نیابتي جنگونو ته لمنه وهل یا د پاره شاته حمایت کول یا هڅول یا نو دا هغه مشکل چې امریکا له ایران سره لري یا هغه مشکل چې امریکا د روسیې سره درلودله، معلوم دار ورته ډېره جالبه نه ده او نه غواړي او پوهېږي چې د دوی د ټولو د هڅو برسېره د نظام سقوط یا د هغه ناکامي یا پیسې هغه حیثیتي موضوع امریکای لپاره هم دی چې په دې کې هم روس لاس درلوده او هم ایران لاس درلوده. نو معلوم ده دغه ټول مسله باعث دي کېږي چې دوی فعلي حالت کې خوشاله نه دي او په دې مسله کې ګډون هم نه کوي تر څو پورې دوی مطمئن شي چې طالبان دغه غوږ نیسي او هغه پس لاغه شکایتونه رفع کړي تر څو پورې دوی هم یو اندازه وکړي چې دنیا ته وایي چې که موږ له طالبانو سره معامله کوله او تعهدات امضا کول نو کم از کم طالبان به د دې جوګه دي اوسه د خلکو رضایت واخلي او یو مشروع نظام پس افغانستان کې راولي یا حاکمه کړي.
د لاغلي شتنکي کړو خیل همدارس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک له شاغلي کمال ناصر اصولي څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211
یو یو دوه څلور یو یو پنځه.